تا برنامه دیگر الله یار نگهدار شما.
السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه صفی الله ستانګ زایم د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغلاس پویم. او رې چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 250 کاري کمیټو لپاره مشران او منچان ټاکل شوی دی او کمیټې خپل کار مخته وړي. دا مهمه موضوع ده. دا هم اوري چې نن د اپریل 13 ده. پوره یو کال مخکې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکانو ترڅنګ په ششتره کې چې د کابل په زړه کې دی په یوه چاودنه کې ووژل شول. د دوی تلین پوره شو. په دې ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. دا موضوع مو هم په راپور کې درته برابره کړي. نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د ولس سولې د مشورتي لوی جرګې تحریم کړي وایي د دوی پریکړه تر اوسه په خپل حال پاتې ده. د ایران ولسمشر وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي. اټکل کېږي 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته ده. نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټو د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغونډ شوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کېږي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټوره نه ده بللې. د حکومت اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید عبدالله هم د دغو 12 ټیمونو انتخاباتي ټیمونو یو دی چې د جرګه تحریم کړی. د اجرایي رئیس سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده.
موږ د دغه غونډو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړی، بدالله هنانځی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د ثور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه وزن وژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی ووژل شول. تیر کال په همدې ورځ د بی بی سي یو خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شو خبریالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شو خبریالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی. په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبریالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. زموږ د معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې لارو واشنګټن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه چې باید تیل صادر کړي او پرې نږدې چې د امریکا پریکړه عملي شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهی هم ویلي و چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادر به کړي. واشنګټن د اپریل په 22 اعلان وکړ چې د مې تر 2 وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایران تیل پیري. واشنګټن ویلي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. امریکا د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړې چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته تیل واخلي له بندیزونو سره به مخامخ شي تر څو دغه هېواد توغندیو له ازموینې لاس واخلي او اټومي پروګرام ودروي. اټکل کېږي چې 15,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلن نن وویل چې دغه بې هویت پاڼو ماشومان چې اوس په عراق له داعش څخه تصفیه شوو سیمو کې په کمپونو کې اوسي د ده په وینا احتمالي بشري بم دی. ایګلن وویل دغو ماشومانو ته د پوهنې روغتیایي خدماتو په ورکولو او د دې ساده حق په منلو سره چې دوی وجود لري د دوی او هم د هېواد د باثباته راتلونکي اساسي مسله یقیني کیږي. له زیږون را په دې خواخنډونو په نوم هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د عراق حکومت د دغو ماشومانو د زیږېدو تصدیقونه نه مني ځکه هغه د اسلامي دولت ډلې لخوا صادر شوي دي. ښاغلي ایګلن وویل دغه ماشومان د هغو جنایتونو مسؤول نه دي چې خپلو خپلوانو یې ترسره کړي او ډېر دغه ماشومان د عراق د تابعیت له اساسي حقونو څخه هم محروم دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارج پرون وویل ښاغلي ګوتریش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې بشري حقونه حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. دا څرګندونې لنډه موده وروسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینیت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتریش انتقاد کړی و. د چین پر حکومت له دې کبله ډېر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1,000,000 اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان یې د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. د ویب آدرس مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. د دې جرګې یوه غړي شینکی کډوخیل وایي سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څیرې وایي له غوښتنو سره سره بیا هم په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. یو کس چې دغه جرګه یې تحریم کړې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی. د هغه سلاکار حکمت صافي وایي
موږ د دغسې غونډو اوس هم خلاف یو، سبا هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
او نن د اپریل 13 د پوره یو کال مخکې د کابل په زړه یعنی ششتره کې یوې خونړۍ پیښې ګڼ افغانان په ویرجن کړل. په وژل شویو کې چې ګڼې ملکیانو لس خبریالان هم شامل وو. له ډلې درې تنه د ازادي راډیو خبریالانو سباون کاکړ، عبدالله هننځای او محرم دورانی د سباون یو غږ اورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء شورا رئیس وژل شوی.
او د پروګرام دویمه نیمایي تر ډیره د دوه اونیزو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چهار تفریح خپرونه. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 9 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 500 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي او د جرګې غړي په خپلو خپلو کمیټو کې کارونه مخته وړي. د دې جرګې د دایریدو عامدارنګ د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې به ورشو کابل ته. ناجیه صافی د ازادي راډیو خبریاله د دغې لوی جرګې د خبري پوښښ لپاره مازفه شوې او اوس جرګې کې د لدی سره به خبري وکړو. ناجیه ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. نن څه وشول؟
ډیر زیاته مننه سنګه صاحب، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د 250 کمیټو انتخابات له غرمې وروسته پای ته ورسېدل او دا مهال د اداري پلاوي لپاره ټاکنې روانې دي چې په دې ترڅ کې به څلور منشیان او څلور هم رسیالان وټاکل شي. دا محل دا ټاکنی روان دي. خو یو څه چې د جرګې غړي سره موږ خبرې وکړې هغوی اندېښنه درلوده، دا و چې دوی ویلي چې دا دوه ورځې په ټاکنو کې تېرې شوې او ممکن دغه جرګه څو نور ورځې هم وغځېږي. نو دا محل ټاکنې روانې دي.
د جرګې خپل تنظیمون کې څه وایي چې هغوی له دغه بهیره چې اوس دی او یا الکساندر پکې راغلی دی، دغوی څه نظر دی په دې اړه باندې؟
د جرګې له تنظیمونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی ویل چې موږ څو نور ورځ ته هم پوره چمتووالی لرو، او کچېرې احیانا دغه جرګه څو ورځ غځېږي موږ ورته چمتو یو. خو تر اوسه پورې دا نهایي خبره نه ده چې دوه نور ورځ ته به وغځېږي کنه. خو د جرګې غړي داسې یو اندېښنه لرله چې ممکن دغه ټاکنې نن د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړي او دا جرګه دوه نور
لکه څنګه چې خپل د جرګې د تنظیمونکي کمیسیون رئیس ښاغلی داودزی وویل په کمیټو کې به ژورنالیستانو ته اجازه نه وي چې د خلکو خبرې واوري یا ثبت کړي. خپل د جرګې غړي څه ویل؟ فکر کوم دوی ته ځینې سوالونه هم ورکړي دا چې دوی بحث پرې وکړي. څه وضاحت شته په دې اړه باندې؟
په کمیټو کې غړي سره خبريالان حق نه درلودل چې هغوی سره خبري وکړي، او د اجازه هم نه ورکوله چې یعنی ډیر وخت پورې هغوی سره به توغوسي او ورسره خبري وکړي. فقط یو نیم ساعت یو ساعت وخت یې ټاکلی و چې د جرګې غړي سره باید مرکې وشي، او دغه ټاکلي مودې نه وروسته خبريالان ته اجازه نه ورکوله چې هغه ساحې ته ورشي او د جرګې له غړي سره.
مننه. خی په اخر کې دا راته وایي چې په خپل کابل کې پمدغه سیمه کې چې دا جرګه دایریږي په څه وضعیت روان دی، امنیتي تدابیر څنګه دي؟ فقط لاندې راته وایي.
بله، امنیتي تدابیر ډیر کلک دي او هم منځای ځای تلاشي کیږي او تګ راتګ اجازه نشته. ډیر کلک تلاشي روانه ده، او کسان چې جرګې ته ځي هغوی په خاص موټرو کې انتقالیږي او تلاشي اوس هم کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله د سولې لوی مشورتي جرګې څخه موږ ته جزئیات راکول. نن دویمه ورځ ده، دوه پنځو کمیټو خپل مشران او منشیان ټاکلي دي او کارونه پیل کړي دي. په دې اړه باندې د جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره مخبرې کړې دي. مخکې هغه د دې ترڅنګ چې د کمیټو د انتخاباتو په اړه باندې وایي، د خپل جرګې د فضا په اړه هم له موږ سره خپل معلومات شریکوي.
نن سهار کمیټو خپل انتخابات وکړ، د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړ چې موږ سره سوال نه لرو، ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ کمیټه کار وکړي. نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې، او موږ دغه ټول به مستند کوو. یا به اصل ورځ کې ګزارش جوړیږي تر څو پورې
اغلی کډوخیل درته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي، د دولت لخوا جوړه شوې ده. څومره د دې خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو؟
دا غلط یو اتهام و. تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داودزی صاحب په یو څلست چې هغه پیسه ترکیب قومي او ملیتي ګانشه په نظر کې نیولی وو جرګې ته وړاندې کړه، او چې له دې اسلام علیکم کامله مې راست. نن نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي. حتی موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګام هم فشار راوړ چې مېرمنې د یو معاون په واسه باندې به دوه معاونین وټاکل شي. حق ته واچا شو منشیانو کې د دې ونډه زیاته شي چې بالاخره بیګا وپل چې ماښام موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوه سهمه به معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکړو. دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده، کوم چې فرمایشي وه پرون به ټول مجلس سره موافقت کړې وه، بلکې
موږ انتخاباته د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم ښځې راغلي دي، سپینګیری خلک راغلي دي. هغوی له څه پیغام لري د سولې لپاره؟ هغوی څه وایي؟
باور وکړه هم څوک مختلف نظریات لري، ډېر جالب نظریات لري، ډېر ښه وړاندیزونه لري. زه فکر کوم چې دغه د څو لسیزو ناخوالو دومره افغان ولس ذهنان په سیاسي مسایلو کې رسولی چې تصور نشي کولی، اما د ټول خبرو برسېره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قرباني شوي، بیا هم لیوال دې ته چې بحثو طرف ته ولاړ شي څو لا پخلاینه وکړي.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړي شینکی کډوخیل لمغ سره خبرې کولې. وی ویل چې د سولې لوی مشورتي جرګې ټول ګډونوال په آزادانه فضا کې یو بل سره خپل نظریات تبادله کوي او ټول د سولې راتلو ته هیله مند دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې لوی مشورتي جرګې په مسله کې پاتې کیږو. د سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څېرې وایي له غوښتنو سره سره به بیا هم دوی په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف د جرګې له تحریمونکو غوښتي چې د جرګې په وروستۍ ورځ دغې جرګې ته ورشي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار، د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر په ګډون یو شمېر ګوندونو سیاسي څېرو دغه غونډه تحریم کړې ده. رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سولې مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي د دغه جرګې د رئیس عبدالرب رسول سیاف غوښتنې ته په غبرګون کې وایي چې د تحریم په اړه د دوی پریکړه لا پر ځای ده. د اجرایه رئیس عبدالله سلاکار حکمت صافي د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه پریکړه په شعوري توګه کړې ده.
د تحریم په اړه تر اوسه هغه پریکړه چې کومه شوې ده پر ځای ده، او دا تحریم په غیر شعوري توګه نه ده شوې، دا له ډېر فکر او سوچ او مشورې وروسته شوې ده. نو مونږ د دغه غونډو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو، ولی په ټوله کې مونږ سوله غواړو او مونږ د جرګو دوه ته درناوی لرو. جرګې د چې زموږ ستونزې را حلوي، ولی هیله مو ده چې دا جرګې باید شخصي نه شي، دا جرګې په تمسخر ونیول شي او دا جرګې د شخصي اهدافو لپاره ونه کارول.
د سولې مشورتي لویه جرګه چې تېره ورځ پیل شوه له ټول افغانستانه 3200 کسانو پکې ګډون کړی او ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پوخانی، ولسمشر حمید کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ لپاره د راتلونکو انتخاباتو دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د جرګې په لومړۍ ورځ لا تحریمونکو غوښتل چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. هغه وایي هغه دوستان چې نشته هغوی هم راځي. ډاکټر صاحب عبدالله د سولې مینهوال دی. واړه واړه نزاکتونه چې د کار په شیوه کې لرو هغه حل کیږي. تاسې ډاډه اوسئ، له دې ځایه پر دوی غږ کوم چې د جرګې په وروستۍ ورځ دلته تشریف راوړي. خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه وایي چې دغه جرګه کمپاینی بڼه لري، نو ځکه دوی پکې برخه نه اخلي.
د ګډون لپاره فیصله وکړو. د لږ دا دی چې د دې لوی جرګې اهداف کمپاینی دي، او د دې اهدافو په ترڅ کې نه د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو د پوړان د خنګ د جوړېدو امکانات ډېر زیات دي.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند وایي چې دغه جرګه فرمایشي ده او ستونزې حل نه، بلکې نورې ستونزې رامنځته کوي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق ملوای حزب اسلامي به په دغه جرګه کې ګډون ونه کړي.
دا جرګه یو نمایشي جرګه ده، او نه یوازې دا چې د صلح د بهیر سره مرسته نشي کولای، بلکې لا هم د ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځي. نو په دې سب مونږه تصمیم نیولې چې په دې جرګه کې ګډون نکو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. د لوی جرګې د جوړیدونکو کمیسون د دارالانشا مرستیال ضیاء الحق امرخیل د جرګې د مخالفینو څرګندونې ردوي او وایي چې دغه جرګه د سولې د مشورې لپاره راغوښتل سوي او یوازې به حکومت ته د سولې په اړه مشورې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ د جرګې په پرانیست غونډه کې وویل چې د تحریم کوونکو په اړه څه نه وایي، قضاوت خلکو ته پرېږدي، او دا یې هم وویل چې دا جرګه کمپاینی بڼه نه لري او که دا نیت یې درلودی نو نوم به یې پرې لویه جرګه نه کېښود.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس پګنی منځنۍ ته په افم سره شر 15 باندې مخ خبرونه کو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه پرون پرانستل شو او له ټول افغانستانه 3200 کسانو په کې برخه اخیسته ده. د بیلابیل ولایتونو استازي په دې جرګه کې حضور لري او تمه ده چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره حدود وټاکي او بیا به حکومت هم ژمنه کړي چې په ټول توان سره به عملي کوي. ځینو سیاستوالو او مهمو ګوندونو او سیاسي څیرو دغه غونډه تحریم کړي او ویلي دي چې په ځینو ویلي دي چې په داسې وخت کې به ښایي د سولې راتلونکي هڅې زیانمنې کړي. ځینې بیا دغه لویه جرګه فرمایشي بولي او د ولسمشر اشرف غني لپاره یو کمپاین هغه څه چې ولسمشر یې نه مني. په کونړ کې هم د کونړ اوسیدونکو د سولې مشورتي لویې جرګې ملاتړي دي او هیله ده چې د یادې جرګې غړي او مشران داسې پریکړې وکړي چې ورسره روان جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري د کونړ څو تنو اوسیدونکو سره غږېدلی او پرې دا راپور جوړ کړی دی.
که څه هم چې د هیواد یو شمیر سیاسینو او په دولت کې دننه مهمو اشخاصو د سولې مشورتي لوی جرګې سره خپل پریکون اعلان کړي، خو د کونړ اوسیدونکو وایي په هیواد کې د سولې راتلو لپاره چې هر هڅه کیږي دوی ملاتړي دي.
نوم می وارث سرت د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکو مو دغه کوم مشورتي لوی جرګه چې په کابل کې تر سره کیږي کلک ملاتړي وو. هر هغه څوک چې د سولې لپاره هر څومره کار کوي موږ دغه سره ملاتړي وو، همکاري کوو تر څو په افغانستان کې د ناخوالي او بدمرغۍ نورې ختم شي.
خلک وای دوی په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگونو، وژنو، زخمونو، ویرونو او ژړا نور څه نه دي لیدلي، نور له جنگ او وژنو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له غړو او مشرانو دا هیله لري چې په جرګه کې دې داسې نظرونه وړاندې کړي چې په برکت په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. دو تنه وای
نوم می خیبر ارمان دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما چې افغانان څو لسیزو جګړو وهلې دي، دوی له ژوند سره تورې دي، دوی ته پکار دي، دوی د سولې ارمانجن دي، دوی سولې ته وګي دي، دوی سولې ته لیواله دي. او باورې ما چې د سولې مشورتي جرګه ولا غسنګ چې د نوم نه معلومیږي د سولې دراوړلو یو مثبت پیغام یو ټول افغانان دي ته هلمند دي چې د سولې مشورتي جرګه به د هیواد ته سولې راوړي.
کریم الله نورین د کونړ ولایت څخه. ډېر ډېر مشکلات د جرګو په اساس باندې حل شوې دي او د اگست کوم جرګه نشته ده. ان شاء الله دا به مثبت ګام رامنځته کیږي. ټول افغانان هیله من یو چې ان شاء الله دغه مشورتي جرګې مثبت ګام به د جنگ فایله شي او سوله به رامنځته شي ان شاء الله.
خلک له طالبانو هم غوښتنه کوي چې په جرګه کې د ولسونو لخوا وړاندې کیدونکو نظرونو ته احترام وکړي او جنگ ته د نه ویلو سره دې سولې ته غاړه کیږدي. د سولې مشورتي لویه جرګه تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او د یادې جرګې رئیس پروفیسر عبدالرب رسول سیاف په خبرو پرانیستل شوه. دواړو په خپلو ویناو کې وویل دا جرګه انتخاباتو ته د کمپاین کولو او یا هم د واک اوږدولو دپاره نه ده جوړه شوې. یوازینی هدف یې په هیواد کې تلپاتې سوله راتلل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت نن شاوخوا شپېته بندي هندیان خوشې کړل. په خوشې شوې کې 55 کب نیونکي وو. د راپور له مخې دا کب نیونکي د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوي وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندانه راخوشې کړل. د راپور له مخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپلو کورو ته ولېږل سي. د راپور له مخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. یو راخوشې سوی بندي مشرف علي وایي دی خوشاله دی چې بیرته خپل کور ته ځي.
دا ښه احساس دی چې بیرته کور ته ځم. خوشاله یم چې له خپلې مور، خور، ورور او وراره سره به بیرته وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوه ځانمرګي برید کې 40 ملیشیا پولیس ووژل شول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځ واخیست. د فبروري په 8 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځو پر یوه روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتې وي.
د نن ساور ده نن د ساور لسمه ده چې د اپریل ل دیرشمه سره سمون خوري. پروسه کال یعنی 2013 کال په اپریل دیرشمه باندې په کابل کې یو خنړې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې ګڼ ملکیان وژل شول، لس تنه خبریالان هم پکې وو. په خبریالانو کې درې د ازادي راډیو شامل وو، سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم درانی وژل شوي وو. دوی د تلین یو کال پوره شو. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره توره ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد لا هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تربیه چې سباون کاکړ ستاسو درنه
هو دیرش کلن سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو میدان ورزشی خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څوره زیورسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کاله کار وکړ.
د خدای په امان.
وویش کلن عباد الله هننزی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلو کیو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومانی نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصل و. دورانی بویل دا غواړي د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اثر چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوه. ډګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی. دی وایي دوی مې چې کله هندوستان ته استولي وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونیوله، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلي وو چې د خپل پلار خوا ته مې ورځو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته وویل چې پلار مې چرته دی. نو مور به یې ورته همیش ویل چې پلار دې آسمانونو ته تللی دی او بیا نه راځي. دا یوازې ځواني مرګ کاکړ هننزی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ هننزی میرمن فرشته هاشمی هننزی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د هننزی پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه حتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د هننزی بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هره شیبه ډېره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو څوکۍ لا هم هغسې تشې پرتې دي او مرګونه یې ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان:
واقعا توره ورځ وه او توره ورځ ده لا هم. مانن هم د همدغې ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبادالله هننزی او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د خپلو دغو وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضیه غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکیلو غاړو غواړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي، او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دي که یا هم نور وسوالی په افغانستان کې، دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څه موده وړاندې خپور شو، راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 18% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه یې تحریم کړي وای، د تحریم پریکړې په خپل ځای د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له تحریمونکو یو دی. د هغه سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅکله به هم په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. نن د دې جرګې دوهمه ورځ د خود اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. تنظیمونکو ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې وه پنجشنبه پای ته ورسیږي، څو نورې ورځې هم وغځیږي. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړی، عبدالله حننزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د سور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبری پوښښ په مهال په یو ځان وژون کې حمله کړې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی ووژل شول. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پرون او نن له پاکستانی لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي. پاکستانی لوري ورته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکاري ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد په پاکستان کې په دوه ورځې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره کتلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صدروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صدروي چې له دې لارو واشنگتن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرې نږدي چې د امریکا پریکړه عملي شي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویې ټولنې نن کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلای شي. ور بشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې فیروزه عزیزی وایي تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ په فاست کلاس سیالیو کې اوسمهال بوست لوبډله د کابل، سپین غر، د بند امیر او مس عیناک اوامو د لوبډلو پر وړاندې توپ وهنه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او بوست ترمنځ به کابل، د بند امیر او سپین غر ترمنځ، فلینګرهار او د امو او مس عیناک ترمنځ په کونړ کې د سیالۍ روانې دي.
د احمد شاه ابدالي تلویزیون لوبو په لړ کې کابل او بوست سره مخامخ شوي دي. چې په دې کې کابل اول لیس کې درې څو تنظیم منډې کړې دي او بوست اوس خپله توپ وهنه کوي. یو سلو نه په دښمن دي دي او څلور لوبغاړي سولې کړې دي. خپله لوبه هم شته د بند امیر او د سپین غر ترمنځ ده. چې په دې کې بند امیر په اول لیس کې 1,000 رنځه کړې دي او سپین غر 300 واویا.
د احمدشاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنی لوبې چې نږدې یو میاشت وړاندې پیل شوي، تر دې دمه پکې امو او کابل زون لوبډلې تر نورو وړاندې دي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د دوه ورزشي جمنازیمونو د جوړولو خبره کوي. د دغه ولایت د بدني ریاست مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په لومړي ځل دوه معیاري جمنازیمونه جوړوي.
یو 2000 نفري کسانو د ناستو سالون چې له جمنازیم سره ګډ دی، د جوزجان ولایت د مقام له لوري دغه ادارې ته لازم ګڼل شوی. بنسټ یې ښودل شوی او په سلو کې لس سلنه کاري هم شوی، او همدارنګه د دویم جمنازیم لپاره چې د خر جوړونې کارمندانو لپاره دی 13 ورځې خاتونه وخکل شول.
نوموړي وویل چې د ښځینه لوبغاړو لپاره یو بل جمنازیم هم په پام کې دی چې ډېر ژر به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. د هغه په خبره په جوزجان ولایت کې له شلو زیات فدراسیونونه شته چې ډېری ورزشونه یې باید په سالون دننه وشي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه راجستان رایلز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. دا په روانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویم ځل مخامخېدل دي. په تېره لوبه کې راجستان بنګلور لوبډلې ته په 2 وکټو مات ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته په یوه په زړه پورې لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې حیدرآباد مقابلې لوبډلې ته 214 منډې هدف وګرځوه، خو پنجاب لوبډلې ونه شو کړای چې یاد هدف پوره کړي. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سپېڅلو 188 منډې وکړې. د حیدرآباد په توپ اچونکو کې افغان راشد خان په لومړي ځل په یوه لوبه کې درې مقابل لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ بل افغان لوبغاړي محمد نبی هم یوه وکټه ترلاسه کړه، خو په پنجاب لوبډله کې لوبېدونکي افغان لوبغاړي مجیب زدران بیا په توپ اچونه کې په 4 اورونو کې 88 منډې وکړې چې تر نورو زیات وې.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
3 کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
افغانستان
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو مخې سل شرم بولي. که د یوې خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته تاوان رسوي. اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د خزینو بچې والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې ما په کورنۍ کې د ما ښځه او مغر رول لري څه زیل لره د ما لور
هم دا نانا او نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لا کور بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لوی شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په وروستۍ برخه کې لای ورواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د ماسپخین شاوخوا 2 بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. ایوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. ایوه یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایي چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه خپل نوم چاته مه وایي یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم بیا نوم مناخلی خور مغخلی.
نوم د هر کس د هویت یو برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي، خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د خزینه وګړو د نوم لا اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون خي.
په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو جمیل د خپل یو ملګری کې سره تا کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم زده کړه او د بل چا خور نوم زده و هغه ته په ټوکو او دغه باندې داسې کله کله کې د خور نوم اخیسته بله ورځ همدا راپسېدل او همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کېږي چې نومونه یې پټ وساتل شي. او یه کلنه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یادو وایي چې کله پیغله وه د پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هېڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني. ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند خادي ورپورې تړلي وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې نه میاشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې یې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشحاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه، خو زه په خپله غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم
ولیکي. د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خواند ډېر روشنفکره سړی ده، شکر دی موږ فامیل هم دغه هسته ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ماته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده، ولې لطفاً ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت هغوی تر مرګه هم دوام کوي او ان دی وی خزې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل شوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. هیڅ چیرته د یو ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابان یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی، که نارینه دي که ښځینه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې نن پورې خلک په ډېر باعزت یادېږي، هغه عیب نه لري. تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا د هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه و لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو او ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښیي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې سیاسیون دي باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د زوی باید نومونه وانخلي. یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کاله مخکې ده که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول. څه زه په دې باورمند یم، څه د ما په کورنۍ کې د ما ښځه خزه مغره رول لري سه زیلره دی ما لور مغره حق لري او مغره د هویت د لودو حق لري سه د مازوی لري حتی ز فکر کوم سه ما لور حق ډیر لري ولې سه د ټولنه ډیره محدود او ډیره محکومه ټولنه ده
د خغلی عمر او زینو نورو کسانو دا کار د سبب شو چې یو شمیر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د زمانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده د دې وزارت د اړیکو او پر رسنیو د څار مشوره صالحه اسقزی خلقی وای د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکاري د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي
زه له تاسو ډیره مننه کوم زما پام مو د موضوع ته واړو زه به دغه موضوع د اطلاعات و فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل دپاره یوه لاره پیدا کړو
زرفه غفاری ما د میدان خار و سنی خارواله تاسو دا مهال د نیمه نړۍ خبرونه اوري له ټولو افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړې وکي په خپل پخو درېږي
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړونو مخېستل شرم بولي که د یوې ښځینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
استاد ډیر زیات مننه په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی مونږ ته یو خاص ډول هویت یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي ځینې وګړي اړوند دي نور وګړو پورې هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند سوي دي نارینه وو پورې او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی سي هغه کسان ته چې د همداسې وضعیت کې مخ کیږي دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته یا فکر کوي که د خپلې مېرمن یا د کورنۍ د ښځینهو نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره یې په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زیږولی شي
دا په دې معنی ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ د هغه ټول هویت واخلئ د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدې چې خپله واوسي نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پې باندې اغېز وکړي بعضې کسان کیدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه اوسي یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه یا ځینې پرېکړې په ژوند کې وکړي مثلا خپل نوم واړوي مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي مثلا عرف ته مذهب ته نارینهو ته داسې وضعیتونو کې یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا سي چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي ستړې مسي وکړي د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځ ته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې پخپل یوازې د خزو د لورینا د دې لپاره فعالیت پیلي ډیر موافق نه یم دا وضعیت کې د نارینه ول خونه شروع سي یا په نارینه کې د لپاره فکر او کمپاین وسی یا لک تر لګه د هغه بنسټونو چې پټونه کې شته د لکه رسنۍ او پنتونونو د معاصر نړۍ بنسټونه په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سب پاکل باندې بحثونه او څېړنه او ناس ته خبري وسی او حال ته په دې اکل باندې ځینې سمبولیک اقدامات وسی چې ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیت
او نارینه باید څه وکړي څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي
دا خپل د نارینه په وجود کې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دی هغه د ټولنې دي یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي هغه جوړښت کې باید تغییر راشي طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت ټولنه کې غړیتوب لري باید خپل ونډه ومني دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري برنامو ته ضرورت لري او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آگاهي منځ ته راسي او وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه
د دانی می نړی د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما هم این هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خو وخت ولري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام لہر چودنی مرگ جوبلی او بد پیخی وستا چاروا کی پیخا پکلا کوٹا کو گندی او د پیخی قربانیانو تا دعا کوی د پیخی د معلوم اولو لپارا کمیسون تاکی د حکومت ستر کارنامه هم دغه ده د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری لنډ خبرونه دغه دي.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکی وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولی چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه تخصیص او ډالر خلیدلی شي د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
لکماندان سب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه. ډېر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهېدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهېدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډېره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډېره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا یې چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ور رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا 40 کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایه که نه، څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته دې هم کباب راوړي.
والا که وادې اورېدل، دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي
یو کیلو به کڑائی راوړی او نیم کیلو چوپان کباب
دا ټول خوړلای سي
کزیا سلطا سی به مرا سره وخړی
کیپسیانی مستیو پی نیدیم راوړی سیلی د غندور کو
هو هر وخت پیسو ورکولو په وخت کې ځان خلای کی
د پیسو جیبی دی رکشی
څه خو به مو کم نو
نه خیر یو سی وروره
دغه دی د پیسو بیلمو
ښه
والکه لما سره خو کویټي دینار دی اخلی
نه دینار څوک اخلی او غنۍ راکه
نو بیا تاسو کینئ زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم
زه پیسې به زه ورکړم
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ
زه خیر دی بل ځل به یې بیا ته ورکړي
سمه ده
بل ځل عجي په مکه کې غواړه بیا نه ده سره زه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی رنا ترکی حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4